په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له بریوال کاکړه.
لومړی دا مهم خبرونه سرټکي. په کوټه کې وی 14 لږ تر لږ 3 تنه وشل دي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی اسلام آباد ته تللی دي. او د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ به د لنجمن سیمې ناګارنو کرباغ پر سر لنن څخه پر بشري بنیاد اوربند عملي سي. اوس بشپړ خبرونه. په کوټه کې وی 14 لږ تر لږ 3 تنه وژل دي. د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي اظهر اکرم ویلي چې دا 14 پرون وخته په موټر سایکل کې د شدل سویو بارودی موادو په وسیله سوی ده. د 14 دوه تنه نور ټپي کړي او یو شمیر موټرو ته زیان اړولې دي. د پداسې حال کې وایي چې پرون په کوټه کې د اپوزیشن ګوندونو د جلسې پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته سویو، خو 14 د جلسې لزایې 2 کیلومتر لري د سبزی په یو داسې مارکیټ کې سوی چې پرون زیاتره وخت تړلی وو. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن تور پوری کړی چې عمران خان نه یوازې د ملک اقتصاد په ټپه درولی، بلکې د ده په وینا د ملک بهرنۍ تګلارې هم ناکامه کړې ده. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15 ماښام مهال په کوټه کې د تحریک درېمې جلسې ته په وینا کې وکړې. ده وویل چې اوس د چین په څیر تر ټولو نږدې ملګری هم له پاکستانه خفه او لرې سوی دی. مولانا فضل الرحمن وویل موږ د ادارو احترام کوو، خو که ادارې د جعلي حکومتونو تر شا ولاړې وي نو بیا موږ دا حق لرو چې ګیله او احتجاج وکړو. ده وویل له لومړۍ ورځې د عمران خان په مشرۍ حکومت نه دی تسلیم کړی او اوس یې هم نه مني. د مولانا فضل الرحمن ترڅنګ نواز شریف، بلاول بټو زرداری، محمود خان اڅکزي، حیدر اوتی او د اپوزیشن یو شمیر نورو مشرانو هم جلسې ته په وینا کې د عمران خان حکومت جالي وباله او په ملک کې له سره د انتخاباتو غوښتنه وکړه. د اپوزیشن تر جلسه وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز خبري غونډې ته وویل چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره د پاکستان د دشمنانو بیانیه پر مخ وړي. د خیبر د باړي اوسیدونکي وایي حکومت له دوی سره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. دوی ویل چې د کورونو پر نړېدو یا 2 کاله واوښتل، خو حکومت لا هم دوی ته تاوان نه دی ورکړی. د افریدی ریلیف کمیټې په نامه جرګې مشر معروف افریدی د اکتوبر پر 15 مشال راډیو ته وویل چې حکومت دی د دوی د بحالۍ عمل سرته ورسوي.
د پیسې د 2017 قسم کښتا د 2018 کسانم کښتا دوله د پیسې ولن ریلیز کی. یو مو یو چې بس کم یو سړای دی مجبور دی، کوری ویرون شوی دی، تبو دی، اله د حق ملوشي. کا د کم پټی وی، کا د حکومت دی پټی سره وی، کا د اپوزیشن سره وی، یو پښتون دی، یو حق دی کور چغله ملوشي.
د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استاذ محمد شفیق افریدی مشال رډی تویل چې د سیمې ستونزې د وزیر اعلی محمود خان په وړاندې شي او هیله لري چې هواري بسي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی اسلام آباد ته تللی دی. نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د ملي امنیت له سلاکار مویل یوسف سره لیده کاته کړې. افغان او پاکستاني چارواکي وایي چې د دې لیدوکتو مهمه موضوع د افغان سولې په اړه د پاکستان کردار و. ټاکل شوی ده چې عمر داوودزی له نورو لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره هم وویني او هم له نن څخه د افغان او پاکستاني تجارو په پیلیدونکي دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ به د لنجمن سیمې ناګارنو کرباغ پر سر لنن څخه پر بشري بنیاد اوربند عملي سي. د خبره د اکتوبر پر 15 ناوخت د امریکا د بهرنی چارو وزارت ارمینیا او آذربایجان لخوا په شریک بیان کې سوی ده. دا لغ وروسته ده چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د اکتوبر پر 23 په واشنگټن کې د ارمینیا او آذربایجان د بهرنی چارو له وزیرانو سره لیده کاته وکړل. بل پلو د مینسک ګروپ په نامه د منځګړیتوب ډلی ویلي چې د دوی شریک مشران او د بهرنی چارو وزیران به د ناګارنو کرباغ په اړه د بحث لپاره راتلونکي اونۍ بیا غونډه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بوریوال کاکړه اوریدل. په روانه خبرونه کې ودونکو پر دې موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. پاکستان جمهوری غورځنګ پرون په کوټه کې درنه جلسه وکړه. د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د پاکستان حکومت پر کورنۍ او بهرنۍ تګلارو سخت نیوکه وکړه. د قومي سملای غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داول چې د کوټه انتظامی له هوایي ډګره ستون کړو وایي دا اقدام به په عدالت کې چیلنج کوي. د خیبر د باړې یو شمیر خلک وایي کورونه د وسلوالو د پاکستان پوسټ په جنگونو کې تباه شوي او اوس ورته حکومت ډېرې کمې پیسې ورکوي.
مونږ هم مسافري کړې او بهر ملکونو کې 2-3 کروڑ روپیا په لګولې وې، 8 لاکھ روپیا مې لاوشه وجه دې پکې نه لګي، جمعه ته پکې نه لګي.
او د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي هڅه کوي چې د سیمې ستونزو ته د جرګو له لارې حل ولټوي. مشال ریڈیو سروس اولنی موضوع ترازو. پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم پرون په کوټه کې خپل دریمه درنه جلسه وکړه. جلسې ته په وینا کې تحریک مشران وویل چې دوی به د سند او بلوچستان پر جزیرو د وفاق د واک مخالفت او د تلسم آئینی ترمیم تر لاندې صوبو قانونو ته د ورکړل شو حقونو د دفاع چارې جاری وساتي. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف له لندن د ویډیو لینک لارې غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی د پوځ نه بلکې د ځینو هغو پوځي افسرانو خلاف دي چې په سیاست کې د خپل مداخلت په ترڅ کې دا اداره بدناموي. نور حال کوټه ایوب ترین راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې رهبر میاں نواز شریف له لندن په خپل وینا کې وویل چې دوی د فوج خلاف نه دي بلکې د ده په وینا چې ځینې داسې خلک دي چې هغه د فوج د بدنامۍ سبب ګرځي.
چند لوگ اپنے کڈاونے مقاصد پورے کرنے کے لیے قانون توڑتے ہیں.
میاں نواز شریف وایي چې دوی ځکه د خلکو نمونه اخلي چې ځینو کسانو له کبله د ټول فوج بدنامي ونسي. دا کسانو د خپلو ګټو لپاره قانون او د عین څخه سرغړونه کوي، ملک او قوم ته نقصان رسوي، لکن د ځان د خوندي ساتلو لپاره د فوج نوم کاروي. خو په حقیقت کې د فوج سره د دوی هیڅ تړاو او تعلق نسته. نواز شریف پر فوج او پولیس راغ وکړي چې د خپلو سوګندونو له مخې دي د ملک او عین احترام وکړي. نوموړي یو ځل بیا خپل هغه خبره تکرار کړه چې باید د ولس د رای او ووټ احترام وسی. نواز شریف د کوټه جلسې ته په خپل وینا کې دا هم ویل چې زموږ مقابله د عمران خان سره نه بلکې د هغه خلکو سره ده چې عمران خان راوستي دي. غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند بلاول بټو هم د ویډیو لینک د لارې وینا وکړه او د عمران خان پر حکومت سختې نیوکې وکړې. نوموړي وویل چې دا د بلوچستان په قسمت کې نه دی لیکل شوي چې پر پراخو قدرتي وسایلو لرور برسېره به د بلوچستان ولس په غربت کې ژوند کوي. نن هم ځینې قوتونه دا خوب ویني چې څه ډول به پی ڈی ایم ماسي، خو موږ دوه قدمه نور پر مخ تللی سو لیکن و شاته نسو پاتې کېدلی. هغه زیاته کړه چې اوسنی حکومت د بلوچستان و خلکو ته هیڅ نه دی ورکړی او تر اوسه په دغه صوبه کې یوه هم پروژه نه ده پیل کړې. البته د دې په مقابل کې د بلوچستان د سمندر پر ټاپوګانو د قبضې کول پلان ترتیب کړی دی. وایي جلسې ته د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان څنګزي په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې هر چا چې په دې ملک کې د خپل حق او جمهوریت خبره کړې ده هغه ځورول شوی دی. ده وویل چې موږ پر دې مه مجبوره کوئ چې په ملک کې له انتخاباتو انکار وکړو. موږ پاکستان یو داسې فیډریشن جوړول غواړو چې د طاقت سرچشمه په دې کې د ولس په ووټ ټاکل شوی پارلمان وي. له افغانستان سره پر پوله لګول شوی ازغن تار د ولس د ژوند او اقتصاد په ټپه درولی دی او ویول شاوخوا 80,000 کسان به له چمن او بولدک ته به د کار لپاره تلل او راتلل، بل خو دوی تار ورته لګولی دی. هغه زیاته کړه چې موږ پر دې مه مجبوره کوئ چې د دواړو غاړو پښتنو ته ووایو چې دا تار له بېخه وباسي او چې چیرې یې غورځوي هلته یې وغورځوي. پر دې مهال د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالې مشرې مریم نواز جلسې ته په وینا کې د نورو تر څنګ په بلوچستان کې د بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې. نوموړي وویل چې ماته معلومه ده چې دلته هر وخت خلک پورته کیږي او بیا خراب مړي مندل کیږي یا هم ژوند ہمیشہ لپاره ورکیږي.
خدا کا خوف کرو، تمہارے بھی بچے ہیں.
چلو خدا ویرا وکړي، ځکه چې ستاسو به هم شای بچی وي. لخول خلق سره داس چلن م کوي. ریاست کې د پاسه ریاست م جوړوي، جلی حکومتونه م جوړوي او د خلکو وټونه مغلا کوي. جلسې ته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې اوسنۍ حکومت د غلط تګلارې له امله اوس د چین په څیر د ټولو نږدې ملګرو هیوادو سره هم د پاکستان اړیکې شلېدلې دي. د نوموړي په وینا چې موږ د ادارو احترام کوو، خو که ادارې د جلی حکومتو تر شا ولاړې وي نو بیا موږ د حق لرو چې ګیله او احتجاج وکړو. هغه وویل چې ما د اولې ورځې څخه د عمران خان په مشرۍ کې حکومت نه دی تسلیم کړی او نه اوس هم منم.
آج پاکستان کی معیشت تم نے تباہ و برباد کر دی ہے. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی ہندوستان
دے پاکستان جمہوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پخبل وینا کی طور پور کڑی چې عمران خان نه واز د ملک اقتصاد پټه پدرولې دی، بلکې د ملک مرنی تګلارې هم د ناکامۍ سره مخ کړي ده. جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند مرستیال مشر امیر حیدر اوتی، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر سردار اختر جام منگل، د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د قومي وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم ویناوې وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي وزیر اعظم عمران خان نه یوازې د ملک اقتصاد په ټپه درولې دی، بلکې بهرنۍ تګلارې هم ناکامه ده. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15مه یعنی پرون ماښام مهال په کوټه کې تحریک درېمې جلسې ته په وینا کې وکړې. د اپوزیشن تر جلسې وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز هم پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره د پاکستان د دښمنانو بیانیه پر مخ وړي. تفصیل غلام غوث راکوي.
تیره ورځ د پاکستان جمهوری تحریک تر جلسې سمدستی روستو د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراز په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په تفصیل سره د حکومت عکس العمل بیان کړو. هغه د مخالف سیاسي ګوندونو په ائتلاف تور پورې کړو چې دوی د پاکستان د دښمن هیوادونو په بیانیه روان دي. هغه د جمعیت علمای پاکستان د مشر مولانا اویس نورانی په کوټه کې د پرونی تقریر د یوې برخې حواله ورکړه او زیاته یې کړه.
اویس نورانی اس نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا، یہ تو ہمارے دشمن یہ بات کرتے ہیں.
اویس نورانی د آزاد بلوچستان خبره کړی ده. دا خو زمونږ دښمنان دا خبره کوي، څوک پاکستانی دا خبره نه کوي چې بلوچستان دی آزاد کړی شي. په یو غنګوندیز سیاسي ځای کې چې دا خبره کیږي نو مقدمه خو په ټولو جوړیږي. هغلته یولس دولس ګوندونه موجود وو او چا یې غندنه هم نه ده کړې، نو ظاهره ده ټول پکې شریک شو.
11-12 پارٹیز تھی، کسی نے بھی مزاحمت نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہے.
تیرہ ورځ د لندن نه د کوټی جلسې ته په وینا کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د هیواد پر پوز او د استخباراتي ادارې ISI په مشر د هیواد په سیاسي چارو کې په لاسوهنه نیوکی وکړې او هغه د ځینی پوزي مشرانو د نمونو په یادولو سره وویل چې هغه په ادارو نه بلکې په ادارو کې دننه د ځینی سیرو د غیر آئینی کړنو په اړه نیوکی کوي. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په خبری کانفرنس کې وویل چې پوز د ترګرۍ ضد جنگ کې ډېری قربانۍ ورکړې دي او په دغه اړه د نواز شریف وینا بے ځایه ده.
ایک شخص جس کا نام نواز شریف ہے، آج اس نے پرائی سرزمین پر ہمارے
یو سړی چې نوم یې نواز شریف دی، نن هغه د پردی خاورینا په پوز پسې د ناسمو خبرو کولو سره پر پوز حمله کړې ده او دوی د پاکستان د دښمن هیوادونو په بیانیه روان دي. د دوی اصل ایجنډا هم دا یو ده چې سرنګ ځان د احتساب نه خلاص کړي، خو مونږ به دوی نه پرېږدو او مونږ به دا ادارې نور هم مضبوطو او دا هیواد به د خوشحالۍ په لور بوزو.
هم ادارو کو بھی سپورٹ کریں گے، مضبوط مزید بنائیں گے اور اس ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے جائیں گے.
د کوټي جلسې ته په وینا کې د نواز شریف لور مریم نواز د چین پاکستان اقتصادي رهداري د ادارې په مشر ریټایر جنرال عاصم سلیم باجوه باندې نیوکه وکړه چې د هیواد نه بهر د کاروبار او شتمنیو په اړه دی جواب ورکړي. خو د اطلاعاتو او پاکي وزیر شبلی پراس په خبری کانفرنس کې مریم نواز ته مخاطب شو او زیاته یې کړه.
مریم بی بی جو باتیں کر رہی تھیں, آپ نے تو صرف دو سمپل سوال کے جواب دینے تھے پچھلے چار سالوں سے جو کہ آپ نہیں دے رہے.
مریم بی بی چی کومی خبری کولے پتیرو سلورو کلونو کی خو تا پخپلا د دو آسانو سوالونو جوابونه ندی ورکړي چې اساسی دی سرنګ جوړی کړی دی او بهر دی پیسې پکومه لارا لیکدولی دی
اور یہ تھی کہ یہ اساسے کیسے بنائے اور باہر کیسے پیسے بھیجے.
خو مخالف غوندونه د حکومت دا دریز ردوی او د کوټه په شمول په تیرو دریو واړو جلسو کې دوی په بیا بیا د احتساب په عمل نیوکه کړې دي او مخالف سیاسي غوندونه دریز لري چې په پاکستان کې د احتساب عمل د سیاسي مخالفینو د راګیرولو لپاره کارول کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د کمی سملې غړی محسن داول په کوټه کې د پاکستان جمهوری تحریک په غونډه کې د ګډون لپاره پرې نه خودل شو. نوموړی پر دې سربیره هلتروانو چې وار لمخه پرې د بلوچستان حکومت بندیز لګولې او دا چې د ولې پر بندي سربیره روانو آیا د اقدام په عدالت کې چیلنج کړي او که څنګه دا به د منور شاه پر رپورټ کې وګورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محسن داول له کوټې ستون کړل شوی دی. نوموړی د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم لخوا د حکومت خلاف د اکتوبر 15مې احتجاجي جلسې کې د ګډون لپاره د اکتوبر په 14مې ناوخته کوټې ته ورسېد خو چارواکو له هوایي ډګره د بهر وتلو منع کړ. محسن داول د اکتوبر په 15مې مشال ریډیو سره خبرو کې ویل محسن داول همداراز اویل چارواکو ورته ویلي چې امن او امان ته د ممکنه خطر جوړېدو لوجه د بلوچستان یوې سیمې ته هم د تګ اجازه نه لري. نوموړی وړاندې هم سو واره د بلوچستان د تګ نامه نکړل شوې ده. آیا د دې خلاف عدالت ته رجوع کړي او که څنګه؟ محسن داول په دې پوښتنه اویل په دې حکله مو د بلوچستان د حکومت د ویاند لیاقت شاهوانی او د کورنیو چارو له وزیر ضیا الله لانګاو سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. په کوټه ښار کې د پی ډی ایم د جلسې پر مهال د امنیت لپاره د ټلیفون او انټرنیټ سهولت بند کړل شوی دی. البته د اکتوبر په 14مې نه وخته لانګاو په خپل ټویټر ولیکل چې د نقص امن په ترس کې په محسن داول بلوچستان ته د ورتګ درې میاشتنې بندیز لګیدلې چې د اکتوبر په 9مې به پای ته رسیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داودزی د محل د اسلام آباد په سفر دی. ولته پرون له پاکستاني چارواکو سره لیدلی دی. ټاکل شوی چې همنن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د تجارانو یو غونډه هم وشي. پر دې دواړو موضوعاتو د مشال ریډیو خبريال طاهر خان نن سحر زمو همکار بوریوال کاکړ ته دا معلومات ورکړل.
پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی چې اسلام آباد ته په سفر راغلی دی دلته د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف سره لیدلی دی او دلته حکومتي او د افغانستان د سفارت سرچینې وای چې دغه خبرو مهمه موضوع د سولې د پروسې په اړه باندې د پاکستان پر رول خبرې شوې دي او چې کوم مشکلات دا وخت په بین الافغاني مذاکراتو کې په دې اړه باندې هم خبرې شوې دي. وبتاوزه سبو دوړان دي چې کله د مصالحې د افغانستان د شورا مشر ډاکټر عبد الله هغه سره هم راغلو لیکن اوس چلا راغلی دی او دلته چارواکي وایي چې د مقصد دلته پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي چې دغه بنیادی موضوع یو خو د سولې پروسه ده او بل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو دا هم د دې موضوع ده.
طاهرخان صاحب نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د تجارانو یو دور ځنی غونډه هم پیلېږي که په دې اړه راته وایست.
دې کې د افغانستان د تجارت وزیر نثار احمد غوریانی چې هغه تیر ورځ د یو پلاوی چې شاوخوا دیرش کسان تاجران دي پکې د افغانستان د غریب مشر اسلام آباد ته راغلی او اسلام آباد په سفر باندې د مخکې راغلی د افغانستان د ولسی جرګې یا د ملي اسمبلی رئیس بشیر رحمان رحمانی چې هغه د یو پارلماني هیئت د غریب مشر په پاکستان کې دی هغه د کانفرنس کې ګډون کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د دې کانفرنس اولنې غونډې ته وینا هم کوي لږ شی بروسته او چې کوم پروګرام موږ تر لاسه کړی دی د دوه ورځې کانفرنس په هغه کې بنیادی د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت کې چې کوم مشکلات دي بیا راداري ترانزیت تجارت کې د افغانستان سوداګر اکثر شکایت کوي دغه موضوع باندې به هم بحث کیږي او بیا نور د پاکستان او افغانستان ډیر موضوعات په دې پروګرام کې شامل دي چې سرمایه گذاری دلته په پاکستان کې او په افغانستان کې د دوړو هیوادونو تاجران چې کوم دي دا غی لخوا نور پکې لکه چې کوم داسې یو موضوع د پروګرام کې چې د پاکستان او افغانستان ډرایورانو ته او ګاډو ته لکه اجازه پارځدو دغه لپاره یو پالیسی جوړول دا هم په دې کې شته. بیا لکه انفارمیشن ټیکنالوژي دغه خبره شوی چې په دې باندې وباس کیږي بیا سیاحت هغه ته د ورکول په دواړو هیوادونو کې دا هم د دې کانفرنس موضوع ده. نو دا کانفرنس د پاکستان د ملي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر لخوا دا جوړ شوی دی او دغه پروګرام چې بن کتلې دی په کې دا چې دا د امریکای چې کوم یو ایس اډ اداره ده دا غي پمرسته باندې دا کانفرنس جوړیږي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه د دې د خیبر په باړه کې د اپریدی ریلیف کمیټې په نوم د جرګې مشرانو غوښتنه کړې چې هلته د بیا رغونې او بیا بحالۍ عمل سرته ورسول شي. دوی وایي د جګړو او عملیاتو په وخت کې بنیادي اډانه له منځه تللې او اوس ورستانه شوي کډوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. سلګونه کسان د خپلو ویجاړو کورونو له سروې او معاوضو محروم دي او د تعلیم او صحت اسانتیاوې نه لري. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خیبر نه منتخب یو غړی وایي د صوبے اعلی وزیر تا یہ د سیمه د ستونزه په ګوته کړی او د هیلمند چې د هغه ته یو حل ولټول شي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د افریدی ریلیف کمیټې په نوم جوړ شوی جرګی غړي وای په باډه کې په 2014 کې بدمنی ختمه شوی او کډوال ورستانه شوی خو د بیا رغونې او بیا بحالې منسوبې پکې سر ته ندی رسیدلې. دوی وای وسلوال پر ضد عملیات په وخت په باډه او تیرا کې بنیادی اډانه لمنځه تللې. د خلکو کورونه سرکاري سکولونه او د صحت بنیادی مرکزونه لا هم ویجاړ پراته دي. د افریدی ریلیف کمیټه چیرمن معروف اپریدی مشال ریډیو ته وایي د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې په ځینې ځایونو کې نه ده شوې او په سلګونه داسې کسان هم شته چې سروې نه پس ټوکنې ورکړل شوي خو ماویزو چیکونه یې نه دي راغلي.
کورونه یې تباه وو، اغلا ٹھوکنے میں لو دی دا پیسے دو 2017 کا سم کشتا دے 2018 کا سانم کشتا 2019 سم کشتا 20 سم کشتا دولا دا پیسے ولن ریلیس کی یو مو یو چھ بس کم یو سڑائی دائی مجبور دائی کوری ویرون شوائی دائی تبو دائی اغلا دا حق میں لوشی کار دے کم پارٹی بھی کا دے حکومت دی پارٹی سر بھی کا دے اپوزیشن سر بھی یو پختون دا یو حق یہ دا کور چغلا میں لوشی
د باڑے زنی ہغا کسان چھ کورونے وجاڑ شوی او تروس اورتا ماویزی ندی میلاو دوی وای
سدانور بارکم بارخین ویرون شوای رای تقریبا چپ 2016 کم سروے کردیر ویرون دای ولا سولا کناویر غبر غلای نسخون نو بعد دا طلبون حکومت آغا با بس داکی کردیو کرده و بس ویرون میسوی بیو بسن سروے شویر و چاگیر رو کردیدی آغا تکنه و سروے بلخ کردیر و نیرو کردیر پیه کلای چپ تفسیرون نکره پاسا کلای چپ دوبارا تفسیرون بکره خو ملا پیسې نه روکای.
زما نام عبدالجبار ده، برکم برخیل سره تعلق لرم کنه. د مونږ کور ځنی چې کم دی برکم برخیل کې مشهور کور، هغه کور وران کړو، هغه یې صرف د دوو ولي کړو، حالانکه هغه کې کم اسکنګ دی مونږ ترنه زمون ترنه یاره کته تقریبا د مونږ مسافرې کړې او بهر ملکونو کې 2-3 کروڑ روپیا په لګولې وي، 8 لاکھ روپیا ملاوش نه نه نشته بیا نه لګي، بس ختم شو، بس دغه دی چې بس دغه ختم شو. کور دی وجره دی نه لګي، پکې وجره دی پکې نه لګي، جمعه ته پکې نه لګي، نو مونږ ته ډیر غټ تکلیف دی.
یو مدنی فعال عارف اپریدی وای چې کله په 2018 کې باړه عام ولس لپاره خلاص شو نو حکومت ویلی وو ټول بنیادی سہولتونه به ورکوي، خو په وعدو یې لا عمل نه دی شوی.
غټ غټه وعدې کړې وې چیرې دلته به مونږ یو داسې بازار جوړو په انټرنیشنل مطلب چې معیار باندې پوره وي، هغې ته ډېرې پیسې اعلان کړې شوې وې، تعلیمي ادارو اعلان کړی لکه گورنر ماډل سکول و، دغه شانتې د سپورټس لپاره سپورټس شاید فری سپورټس کمپلیکس و چې په ډېره غټ سطح باندې هغې دعوې کړې وې. دې سره چې کله کوم روډز و سکولز و یا دغه شانتې د هیلتھ کوم بیسک یونټس و دا ټول اوبه چې کوم دي دغه شانتې کې د انفراسټرکچر دا ټول شیزونه وو. خو زه به دا خاص کر په تعلیمي لحاظ باندې وایم چې دلته کې کوم نه خونه کالج رالو اوران شی بی سکولونه خو چکم دی بدی کې خو لا تر اوسه ډیر کم چکم دی جګه جوړ کله شول نو لګا د حکومت د عوامو سره چکمه وعده کړی وي، هغه بالکل ندی پر شوی، خلک مایوسه شوی دی چونکه اوس خو مرجرم شوای دی، عیني حکم لري.
باډینا دو صوبایي سملې غړې او د ضلع پرمختیایي کمیټې مشر محمد شفیق پردی وای په دې ورستو کې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د باډي دوره وکړه نو دلته د یو شمیر پرمختیایي کارونو تر سره کولو وعده کړی دی.
د سروې متعلق او د کم خلک چې آی ډی پیز واپس تللی دي او داغو کورونه وران دي، هغې ډیمانډ مونږ وکړو چې د هغې دپاره د را روان سخت موسم نه د بچ کېدو دپاره ټینډ ضرورت دی، د 1000 ټینډ اعلان هم وکړو. نو زه خدا ویم چې کلم وزیر اعلی صاحب راغلی دی او باړې ته ډیر خاص دورې وکړي، په هغې کې د مونږ د علاقې دپاره ډېره سودمند ثابت شوي دي دغه دورې. هغه ډېر یو داسې سیستم و د پولیټیکل ایجنټ د مونږ بنیادی انساني حقوق چې وو هغه غصب کېدل، په هغې کې کرپشن ډېر زیات و، د احتساب څه تصور نه و. نو دا اوس چې کوم سیستم روان دی انشاءالله دا د قبایلو ډېر په فایده کې تمامېږي.
د خیبر د بیا بحالۍ څانګې د ریکارډ تر مخه تر اوسه په باړه او تیرا کې خواوشه 9000 کسانو ته د خپلو کورونو د بیا رغولو معاوضې ورکړل شوي او په ټولو قومونو کې د پاتې شو ورانو کورونو سروې بیا پیل شوي. یو وران شوي کور په سر 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکول کیږي او یو اندازې مطابق هلته په دې تیرو 10 کالو کې سباندې 40,000 پورې کورونه ویجاړ شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزه خله او سترګو تلاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزا فاصله ساتي پلاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کې
اردن کو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
په کوټه کې وی چودنی لړ تل لړ درې تنه وشل دي. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي اظهر اکرم ویلي چې دا چودنه پر نو وخت په موټر سایکل کې د ایشودل سویو باردي موادو په وسیله سمې ده. چا د دې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې عمران خان نه یوازې د ملک اقتصاد په ټپه درولې بلکې د په وینا د ملک بهرنۍ تګلارې هم ناکام کړې ده. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15 ماښام مهال په کوټه کې د تحریک درېمې جلسې ته وکړې. د اپوزیشن تر جلسه وروسته د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز خبري غونډې ته وویل چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره د پاکستان د دشمنانو بیانیه پر مخ وړي. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داودزی اسلام آباد ته تللی دی. نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د ملي امنیت له سلاکار موید یوسف سره لیدکاته کړی دی. افغان او پاکستاني چارواکو وایي چې د دې لیدو کتو مهمه موضوع د افغان سولې په اړه د پاکستان کردار و. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ به د لنجبن سیمې ناګارنو کرباغ پر سر له نن څخه پر بشري بنیاد اور بند عملی سي. د خبر د اکتوبر پر 15 نه وخت د امریکا د بهرنی چارو وزارت ارمینیا او آذربایجان لخوا په شریک بیان کې سویل.
مشال رادیو لن خبرونه مو واوریدل. وسرزو یو بل رپورټ ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی په غزنی کې د القاعده شبکې د مهم مشر وژنې ثابت کړ چې تر هغه غواخو تر هغه شبکو سره د طالبان وړي کې لا هم پر خپل ځای دي. د خبرې د اتوار پورې د افغانستان د جمهوریت ریاست په خبر پاڼه کې خبرې شوې. د دې هیواد ملي امنیت ریاست په وخت کې ویلي د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی کې د القاعده شبکې مهم مشر ابو محسن المصري وژل دي. صفی الله ستانگزه معلومات لري.
د هند نیموچې لپاره د القاعده شبکې مرستيال ابو محسن المصري چې د امریکایانو د وژلو لپاره په پلان جوړونې تورن وو وژل شوی دی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې FBI د معلوماتو لمخې د المصري اصلي نوم حسام عبدالرؤوف وو او په مصر کې زیږیدلی وو. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی ولایت کې د هند وچې لپاره د القاعده دوهم کس ابو محسن المصري وژلی دی. تازه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو په لاس د القاعده شبکې د مهم مشر د وژل کېدو ستاینه کړې ده. د ولسمشر غنی په حواله جمهوري ریاست یک شنبه په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د افغان ځواکونو له لوري د القاعده تروریستي شبکې د دغه مهم غړي وژل کېدو دا ثابته کړه چې د ترهګرۍ ګواښ او له ترهګرو شبکو سره د طالبانو اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. ولسمشر غنی زیاته کړي طالبان باید عملاً د افغانستان خلکو، دولت او نړیوالو ته دا ثابته کړي چې د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو شبکو او ګروپونو سره اړیکې پرې کوي، له جنگ او تاوتریخوالي لاس اخلي او د دایمي اوربند په منلو سره په هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې د تأمین زمینه برابروي. د غزنی سیمه ییز چارواکي د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د ابو محسن المصري د وژل کېدو په اړه پوره معلومات نه لري، خو یوازې تاییدوي چې د اندړ ولسوالۍ په دریو سیمو کې پوځي عملیات شوي. د غزنی د والي ویاند واحد الله جمعزاده په دې اړه وویل:
د تیرې پنځشنبه او جمعې په ورځو کې افغان هوایي ځواکونو خاص کې تاتو عملیات درلودل. د اندړ ولسوالۍ د کنسه پوځونو نورو سیمو کې شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي وو. دا خبره چې د اوس د محسن المصري په نام باندې القاعده شبکې مهم غړی یا دې مثلا په افغانستان کې چې د ډرون الوتکې یا د نورو شنو مسؤول وو، په دې باندې تروسه پورې موږ معلومات نه لرو.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی په غزنی کې د وروستۍ پیښې په اړه پلټنې کوي او د راپورونو د کروالي یا ناسموالي په اړه به وروسته له رسنیو سره خبرې وکړي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې FBI د حسام عبدالرؤوف یا ابو محسن المصري نوم د هغو خطرناکو ترهګرو تور لیست اچولی و چې د FBI د ترتیب په اساس د نیولو، وژلو یا معلوماتو لپاره سخته اړتیا لیدل کېده. دای د امریکایي ادباو د وژنې لپاره د دسیسو او د بهرنیو ترهګریزو سازمانو د سرچینو او امکاناتو د جوړولو په تور محکوم و. د نیویارک یوې محکمې د 2013 کال په ډسمبر کې د حسام عبدالرؤف د نیولو حکم هم ورکړی و. په اف بی آی کې د ترهګرۍ ضد ځواک ډلې غړي تیرنس میګي د اف بی آی په ویب پاڼه د حسام عبدالرؤف یا ابو محسن المصري په تړاو په خبرو شوي معلوماتو کې داسې ویلي:
He's been with Al-Qaeda for approximately 2 decades.
د باندې دوه سيزو راهيسي ل القاعده شبکې سره وو. په رسنوي کې د القاعده د اجنډا او د پراخولو په تړاو فعالیت درلود.
طالبان چې رژیم یې په 2001 کال کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن او نورو ترهګرو د ساتلو په خاطر د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې ډنګ شو، لا هم له دې ډلې سره په اړیکو تورن دي. امریکا له طالبانو سره تر نږدې دوو لسیزو جګړو وروسته بل اخره سږ فبروري تړون وکړ او په دې بدل کې چې له افغانستانه به ټول بهرني ځواکونه وځي، له طالبانو د څو نورو غوښتنو ترڅنګ دا ژمنه واخیسته چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي. که څه هم طالبان ځان د دوهې تړون ته متعهد بولي، خو امریکایي چارواکو او د امریکا د لوی متحد ناټو تړون سرمنشي یون ستولتنبرګ د جمعې په ورځ له دې ډلې غوښتي چې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او د دوهې په تړون کې په خپلو ژمنو ودرېږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د ننګرهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له امله دوی مجبور دي چې خپل ناروغان د تشخیص او درملنې لپاره د پاکستان روغتونونو ته یوسي. خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د ختیځ میډیکل کمپلیکس په جوړېدو سره به دوی وتوانېږي چې د هر ډول ناروغ تشخیص او درملنه په کور دننه وکړي. باز محمد عابد رپورټ لري.
د اکتوبر په 28 نیټه چې په جلال آباد کې په زورګونه خزینه او نارینه د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره فوټبال لوبغالي ته ورټول شوي ول، د ټیلماټیل له وجې په کې د دریو نارینه په ګډون 25 تنه خزینه او تمرکزوب له اوختې وه چې په دې کې اکثره میرمنې د درملنې لپاره پاکستان ته تللې. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې که په دې ولایت کې د تشخیص او درملنې مجهز روغتون وای، دوی به نه مجبوره کېدل چې خپل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي. د طارق په نوم یو تن چې نیکی ناروغ دی او پاسپورت یې د پاکستان د ویزې لپاره اسانچاري کمیټې ته سپارلی وایي:
زمون نیکه دی او ډیر سخت ناجوړه دی. مونږه د قرنطین نه مخکې یو پرچه دوا وته پاکستان راغوسته، خو اوس هغه هم خلاصه شوې ده او ډیر سلیق زرو پاسپورټو کې دا پاسپورټ ورکړی دی او اوس حالات ډیر سخت خراب دي. نو مونږ دا وایو چې حکومت له پکار ده چې د ویزو او د پاسپورټونو باره کې لږ جدي ګامونه واخلي.
د ببرک په نوم یو بل تن وایي: د کورنۍ یو ماشومه یې په سړه مرمۍ لګېدلې او زړه ته یې کېوتې ده. د دې په خبره په ننګرهار کې ورته ډاکټرانو ویلي چې د اپریشن لپاره یې پاکستان ته ورسوي، خو دا چې ماشومه او پلاری پاسپورت نه لري نو مجبور دي چې د کوټي چمن لارې خپل ناروغ پاکستان ته بوزي.
تاسو کاله ماشومه و چې په سړه مرمه لګیدلې و د پیکا په دې مټ باندې او دې مټ نه حرکت کړو دننه د خېټې په لوتلې او ډټ په لوتلې و دا مرمه. دا ډاکټرانو ټولو کوشش وکړو خو ونه توانېدل چې دا وباسي، او بس سبب د خیر سره دا ماشومه په دغه کوټه چمن مانی غسي پاکستان ته اړول ته بده تدابیر کوم.
سو کال وړاندې په ننګرهار کې د ختیځ میډیکل کمپلیکس په نوم د شپږ سوه بیسریز روغتون د جوړېدو چارې پیل شوي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي چې د کمپلیکس د ودانۍ د جوړېدو چارې 80% بشپړې شوي. په راتلونکي کال کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې تر ډېره به ورسره د هغو ناروغانو تشخیص او درملنه په کور دننه ترسره شي چې اوس د درملنې لپاره پاکستان ته روان دي.
ختیځ میډیکل کمپلیکس چې په 220 جریب مځکه کې دی او ساختمانی چارې تر ډېره حده پورې د 80% نه لوړې تکمیل شوې دي. د طبي تجهیزاتو دپاره هم وزارت ته پیشنهاد شوی دی او انشاءالله امید دا دی چې د ساختماني چارو په تکمیلېدو سره به تشکیل او تجهیزات هم وشي. او چون هلته مونږ د یو معیاري لابراتوار او تشخیصي مرکز غوښتنه هم کړې ده، د هغې په فعالېدو سره به اکثریت هغه مریضان چې د ننګرهار نه پاکستان د نږدې شفخانو ته ځي د هغوی تداوی به په ننګرهار کې ممکنه وي او ضرورت د تک به نه وي. بیا هم که څوک په خپله خوښه ځي یا میډیکل ټوریزم ته ځي، هغه به یو جدا مسله وي.
ډاکټر دورانی زیاتوي چې ختیځ میډیکل کمپلیکس به په نویو او ماډرن طبي وسایلو او مجهز لابراتوار سنبال وي او په بیلابیلو برخو کې به ورته متخصص ډاکټران په دندو وګمارل شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شمالي وزیرستان ځینو قبیلو د خپل غوښتنو په لړ کې تیرې څو ورځې د بنو میرامشاه سړک تړلې وه، چې له وجې پاک افغان تجارت تړل شوی و او عامو خلکو ته هم په تګ راتګ کې ستونزې وې. خلکو شکایت کاوه چې انتظامیه او پولیس د قانون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. عمر وزیر چې زموږ خبریال دی، د شمالي وزیرستان له مرستیال کمشنر شاهد علي خان سره مرکه کړې ده او ترې پوښتلي چې دوی د خلکو د مسلو د حل لپاره څه کوي.
ڈپٹی کمشنر صاحب کا لومڑے اول دار تو وای چې شمالی وزیرستان کې د 1300 ورځې په میرلی کې مختلف چې کم قبیلې دی هغه د خپل غوښتنو په لړ کې راوتی دي، خو مین شهرای بن کړي دا پاک افغان ترانزیت ریډ چې کم دی هغه بن کړي او هغه کې سات کم ځای پورې ورسه دا چې هغه نه تجارت هم بند دي، ناروغان هم د ستونزو سره مخ دي، عام عوام هم په مشکلات کې دي.
زندی انتظامی یا پولیس کا مشترکہ کلتون اس طرح قبائل لی دا وہ سر چیدے نو جرگی نماد چیدے رو ممکو لاؤ کو خواہو چی سمرا قبائل لی بچا دا طرح پچی کم دا روگ منشیا وہ دا انسٹرکشن نو اکڑے شو چی دا سو سمرا مسلی دی دا غیر پار دمگا خورا میں موجود دی اگا عدالت پہ کارا پولیس کی رپورٹ کول دی کہ انتظامی تا رپورٹ کول دی اگا لار چیدے نا عدد اختیار کڑے شی او د دې سره سره چې کم کم ځکه چې هغه روډ بند کړی دی، چونکی انتظامیه پولیس په دې تیر ورځو کې په دې نور معاملو کې انګیج دا کسانو خلاف به موږ باقاعده اکشن کوو، روډ چې دی هغه باقاعده طور پر وخت کولاو شوی دی.
مختلف قبیلې چې راوتې وې سړکونه یې بند وي، نو دا دوی غوښتنې هم دي څنګه چې د ایدک او د مچیخیلو ترمنځ د ځمکې تنازع ده، دغه رنګې د خدي او د مچیخیلو ترمنځ د بجلی ترسیل مسله ده، دغه مسله باندې په وار وار حکومت هم چې کم دی خپلې فیصلې اورولې دي. دلته اوتمانځایو جرګې پی شوې دي، هغوی هم خپلې فیصلې اورولې دي. آیا د دې سم مستقل حل هم راووتو؟
د ایدک او بورخیلو کومه مسله ده په کې مخکې کې دي، نو فیصلې شوې دي زمونږ چې د جرګې په ځای دی مونږ انګیج کړی دي. نن ما په خپل ما ډی پی او سره چې د ایدک او بورخیلو ټول سره مونږ جرګې کړی، یو دوه درې ورځې کې به سره مونږ مزید سټینګ کوو چې زړې کې مونږ دي فیصلې شوې دي، هغه فیصلې چې د باغې باندې ورته عملی شکل چې دغه ورکو چې مستقبل کې دا مسلې چې د مونږه مخترانې کم چې دا مچی خېلو او خدي چې کومه مسله نه باغې کې دي، د دې کیس چې دغه په عدالت کې چې دی روان دی تر څو پورې چې دا عدالتي فیصله نه وي راغلي یا دلته په لوکل جرګې په ذریعه باندې دا نه حل شوي، نو د هغې پورې به دې چې کوم هغه سټیټس کو والا پوزیشن دی هغه پوزیشن چې دی نه هغه مونږ انشور کوو مختلفو قبیلو په منځ کې د امن حافظه چې نه ده برقراره.
شمالی وزیرستان ولز هم دغه ګیله لري چې دلته که پولیسو نظام بحال شوی دی، خو د پولیسو مشر ډی پی او راغلی دی، خو ورسره ټیم چې د سینیئر افسران هغه د بهر نه نشته، هم اکه خصدار او لیویز ولا چې دغه په پولیس کې بدل شوی دی. نو دغه چې کم د پولیسو افسران دی، ایس ایچ او شو، ډی ایس پی شو، آیا ضرورت شته چې د بهر نه راشي او دلته دغه حالات چې کم دی په پوره توګه هغه کنټرول کړل شي؟
څنګه چې کم زمونږ د قبایلی علاقو انضمام شوی دی، داسې زمونږ لیوی او د خاصدار چې دی نو د هغو رینک ټو رینک مرجر شوی دی، د هغو انضمام شوی دی. نو په هغه ټایم د دوی سره سا اګریمنټ شو، 27 نکاتی اګریمنټ د دوی سره شو، په هغه کې چې دی نو بیسیکلی لوکل سیټ اپ دی هغې د پاره د ترجیح چې دی نو د هغې اګریمنټ شو. نو د هغې د وجې چې دی نو د بهر نه راتګ چې دی هغه په مختلفو ډسټرکو کې قبایلي ضلعو کې هغه چې دی نو هغه په هغه ټایم باندې نشتي کم چې په نورو ځایونو کې چې دی په نورو سیکل ڈسٹرکٹ کو کیجی ہائی اتھارٹی چینل دا فورم باندې چې نه پدی باندې کار چې نه شروع دی کا دلته د دیزی د سٹاف ٹریننگ دی یا دا وو د کیپیسټی بلډینګ ایشو دی یا سلیکٹ ډر چې کم لیگل ټیم دی هغه دلته راوستي دی په اړه باندې په هایر لیول باندې د بی ایکټیویټیز چې نه دا شروع دی. امید لرو چې کم مختلف د دې ٹریننگ پروگرام دی یا مختلف د دې کیپیسټی بلډینګ پروگرام دی هغه سره به سیستم چې نه هغه پاغه
د شمالی وزیرستان له مرستیال کمشنر شاهد علی خان سره مو د عمر وزیر مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو وفاله د خزو لپاره وجودا جرګه جوړول غواړي. وفا وزیر وای په دې لړ کې له حکومتي چارواکو مذهبي یا دینی عالمانو د بشري حقوقو فعالانو سره خبرې کړې دي. بل خو د بشري حقوقو مبارزان وای د خزو جرګې جوړیدا به د غوی د بنیادی مسلو حل ته لار هواره کی. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د خزو حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې زمونکور مشر وفا وزیر ویلي خزو ته د تعلیم رای اچونې په ګډون د بنیادی حقوقو ورکولو ترڅنګ د کورنی تشدد د پیښو مخنیوي او د هغې د هوارولو لپاره جرګه جوړوي. نوموړی د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې د سړو په جرګو کې د خزو مسئلو ته سم پام نه کیږي، نو له دې وجې د خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه د قبایلي سلو د خزو لپاره د جرګې په جوړولو کار پیل کړی دی.
راولو غواړي او حکومت ته مونږ دا درخواست کړې دي چې دغه یو صورت کې چې د راشي پېشي، نو دا یو پلیټ فارم وي، داسې پلیټ فارم چې چرته مونږ نه صرف خزې چې کوم مسلې را روانې دي هغه پرې کې خبرې کی، خزو ته چې کم کم حقوق نه ملاو کېږي، نن سبا چې کم د ډومېسټک وایلنس د جسماني تشدد چې مونږ ستوي او د نور چې کم کیسز را روان دي تاسو ټولو مخ کې دي، نو هغه ته پر مونږ یو داسې پلیټ فارم جوړ کړو جوړول غواړي چې خیبر پختونخوا کې چې چرته خزې ته سم مسله راځي او هغه فیصله تر حکومت پر یا تر غته پر مونږ انتظار نشي کول عدالت فیصله د پاره، نو داسې سیستم جوړ شي چې چرته خزه خپل مسله پیش کی التا اور التا خپل خزې د خپل جب خل ځ ناستوي هغه یو فیصله دی ته پلاسه ورکی، نو پاغه و دی عزتم خپل کلچرم خپل جب هم نه خرابېږي.
وفا وزیر زیاته کړه چې د اکتوبر په 23مه د خزو جرګې په جوړولو یو غونډه وکړه چې پکې د خیبر پختونخوا د مهنت او مزدوري وزیر شوکت یوسفزی، د جنسي زورونو ښکار خزو د ادارې محتسب رخشنده ناز او ځینو نورو کسانو ګډون وکړ. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
موږ ډیفرنٹ ګورنمنٹ ډپارټمنټ ډیفرنٹ ادارو نه خلک راوختلي، پاغې کې علماء دین وي، پاغې کې ججان وي، پاغې کې وکیلان وي، پاغې کې زموږ ژوندون چې کومه اداره ده هغه د آیډیا شکره خواتین جرګه سیستم پاغه باندې ټولو ډیر ښه پوزېټیو ریسپانس راکړو.
بل خو د بشري حقوقو زنو کارکونکو د خزو لپاره د دې جرګې جوړولو د اقدام ستایل دي. خبریاله ناهید جانگیر وای چې په قبایلی سلو کې جرګې ته ډیر اهمیت ورکول کیږي، خو د سړو په جرګو کې خزو ته اکثره د خپل دریس ورکولو مکانه تر لاسه کیږي، نو د دوی لپاره د یوازې جرګې جوړېدو سره به د خزو مسالې راپورته شي.
په قبایلو کې د زنانو د پاره یو جرګه سیستم جوړه یوغې کې به د زنانه اهمي مسلې حل کیږي، جرګه کیږي با، فیصله کیږي با، نو دا بذات خود دا ډیر لوی قدم دی، دا دون آسانه خبره نه ده زما په خیال. او څنګه خدي داسې خدي چې ډیری زنانا د خپلې اندرونی خبرې ډیری دننې خبرې نه کوي، زنانا زنانا سره خبره په اسانه کول شي، سوال اوس دا پیدا کیږي چې آیا زموږ قبایلو کې بدا سیستم اوچلیږي یا به دی ته هغه سي اهمیت ورکړی شي چې څنګه د نارینه وغې ته ورکړی کیږي ورکړی کیږي، آیا هغه خلک به د دې خبرې اجازه ورکړي چې خپل زنانه مده زنانو په جرګه کې کی نه.
د خصو د حقوقو لپاره کارکونکو اداري عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک بیا وای چې د خصو لپاره ځنګړي جرګه به د خصو د پرمختګ په لړ کې ډیر کار وکړي.
وفا وزیر صاحب چې کوم دی دا د خیبر پختونخوا د پارلیمان غړي هم ده او دین علاوه خپل یو غیر سرکاري تنظیم چې کوم دی هغه هم چلوي. زیر خبر چې په پاکستان کې د ټیم کې چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه دي دوی ته د ان او سی یو ډېر لوی مسله در پیښه ده، نو په دې لړکی داري چې دوی به چې کوم دی دغه جرګې دغه پرېشر ګروپ چې کوم دوی پلان دی ای مطابق به دوی د خزو داسې تنظیمونه جوړ کړي په دغه اضلاعو کې چې هغه به د یو پرېشر ګروپ په تحت کار کوي، دا ګروپونه چې دوی جوړ کړي نو دغه ګروپونه کې چې کوم ممبران وي هغه ممبران چې کوم دي هغه هغوی باقاعده یو تربیت وکړلې شي، هغوی ته مثال په طور باندې چې هغوی یعنی داسې یو واچ ډاګ په طور باندې کار وکړي، حیثیت یو سوشل اکټیویسټ زده ګڼم چې دا یو ښه عمل دی او دا عمل چې کوم دی دا به مختل لارې خلاصي.
لدې وړاندې په پاکستان کې په لومړي ځل په 2013 کال کې د خزو لپاره ځانګړي جرګه په خیبر پختونخوا کې جوړه شوه. د جرګه د بشري حقوقو فعال تبسم عدنان په مشرۍ جوړه شوې ده چې د خويندو جرګه نومیږي. دا جرګه هم د کورنی تشدد په ګډون د خزو د نورو مسلو د هوارولو هڅه کوي.
دا مشال ریڈیو دا
د سوات د چارباغ او خوازخیلی اوسیدونکو د کروندو د خپل ځمکو بچکولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي حکومت د دوی په ځمکو د اوبو لوی پایپ تیروي او سره شل فوټه لاره هم د سکیم لپاره جوړوي چې دا کارونه دوی ته د منلو نه دي. بلخوا د سوات ترقیاتي کارونو مشر او ایم پی اے فضل حکیم وایي دا پروژه د منګورې ښار د اوبو کمښت ستونزې حلولو لپاره ضروري ده او د سیمې ولس باید له حکومت سره مرسته وکړي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات چارباغ او خوازخیل اوسیدونکو احتجاجي مظاهره ته ځای یو مشر نوید خان اور پیشال دا ویل چې د چارباغ او خوازخیل زیاتره کروندګرو سره ډېر لګیز پکې پاتې شوې دي او د غزمه کې د ځای خلکو لپاره د غلې او میوې یو لوی ذریعہ ده. اوس د خیبر پختونخوا حکومت د اوبو یو سکیم کې نور زمکې دوی نه اخلي او د زمکو مالکانو څخه تپوس پختنه او مشوره نه کیږي.
د دې نه مخکې پزرګونو کنال زمکه یونیورسيټي له واغسته شو، بیا کریډټ کالج زمکه واغسته شو، اغم بزرگونو کنالا د اوس پکې لا اورو چې کا هسپتال به سیمج په جوړیږي په ملم جبا کې یو کبنی راوستي دا اگر اوزانه لګیا دا ال تزم کې علي د سمال انډستري لپاره پالابات کې زم کوي اخلي زم ما راز دا چې کتا زو خام خام غواړه چې د زینم مل بدر کوي موږ له پنجاب کې زم کرا کې دا ټول کلی او دا ټول علاقه بل شو پنجاب کې بابات شو.
چارباغ په خوانی ناظم سهراب خان احتجاجي مظاهره ته ویل چې حکومت دې د اوبو پایپونه بل اړخ تکړي یا دې د سیند په غاړه بوزي خو د کلي مینز او د کروندیز مکې دې بچ کړي. کچري حکومت دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به په احتجاج مجبوروي.
کده دې لپاره دا سوچ کینو ما په خیال دا زموږ د قوم سره د ټولو سره د علاقې سره ظلم دې زیاتې دې موږ دې ته هر گیر تیار نه یو. مقصد زموږ صرف د قده چې موږ دې پیپ ته د اوبو ورکولو ته په د خپل مکو د کټای ته چې دا دوکنه مکه دا دغه په من باندې پیپ لاړ شو او هغه 20 فټ دغه نه روډ لاړ شو هغه نیمه یو طرف ته پاتې شو نیمه دا نیمه نه د کار شو نه هغه نیمه د کار شو. نو دې دا دونه ظلم د خلکو سره دی نه کوي د هغه زیګنه دی او بوزي په خپل مرزي باندې په سونه تعداد کې چې بوزي د بوزي او دا زیات کړاو تاوان دی خلکو نور کوي.
د سواد ترقیاتي کارونو مشر او ایم پی په ځلکیم په دا اړه مشال ریډیو ته ویل چې دوی به د قانون او ضابطې مطابق د ګریویټي سکیم پایپونه بوزي او کوشش وکوي چې د عامو خلکو زیان کم وشي.
زمونږ منګوره خار کې نشته وبا نو زمما به خلله منګوره تاسو په شراکت ته د ټول ملکن ډیویژن هډ کوارټر دی بیا د سواد هم هډ کوارټر دی تاسو منګوره زمونږ منګوره نو زمما ورونه دي زبر سره کېنم او ډاکټر زمونږ ایم ان ایس سره به کېنم ایم پی ګان صاحب سره کېنم نور مشران سره به کېنم دا زمما د بار قابل قدر ان شاء الله تعالی دې څه خبره نشته چې موږ زور کوو نه دا کوم موږ مینه محبت باندې او دا غو پر رضا باندې ان شاء الله تعالی موږ دا کار کوو.
د خیبر پختونخوا حکومت په دې ورستو کې د ایشین بانک په مرسته د سوات مرکزی ښار منګورې لپاره د اوبو سکیم منظور کړي چې د پتی پورنا منګورې پورې به تر 30 کیلومتره پایپونه غځوي او پرې به 14 ارب روپۍ لګښت راځي. په دغه پروژه اوس باقاعده کار شروع شوی او راتلونکي کلونو کې به سرته رسولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د اکتوبر 4 هر کال د پولیو یا ګوزړند د مخنیوي نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې هدف یو ورځ یو کار د پولیو لمنځه وړل دی. پاکستان د افغانستان په ګډون د نړۍ یو له هغو هیوادونو دوه هیوادونو دی چې لا هم پولیو وارث پکې شته. احمد شاه زمي په پیښور او کوټه کې له دوه داسې کسانو سره خبرې کړې دي چې په ماشوموالي له ګوزړند وهلي خو هغوی پر دې مزورې سربېره په بیلابیلو څانګو کې د ولس خدمت ته
شهید بنظیر بوټو پوهنتون پېښور کې په مایکرو بایولوجي کې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی وایي په پاکستان کې د مازورانو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي له کبله به هغه وخت د نیمګړتیا احساس ورته کېده چې کله به په ښوونځي یا پوهنتون کې د زده کړو پر مهال دوم پوړ ته د درس ویلو لپاره نه سوای تللی او درس ورڅخه پاتې شو. د نوموړي په وینا همدې احساس د نور مازورانو خدمت ته وهڅول.
چې کله 2007 کې زه انرول شوم ګریجویشن کې نو ما ته ودای احساس کېدل چې یاره زمونږه ملګری چې کوم مسره په پرایمری ایجوکیشن کې او مسره یو قسم په یونیورسيټي کې نشته یو ځینې هم په یونیورسيټي کې چې وې ډیسیبلټی یم کو ټایم چې تیر شو بات کې نو دا پته ولګېده چې یاره ما ته کار کول یو دي خلکو د پاره چې دا کوم خلک چې ممتل موجود نه دي په دې ما دې لپاره کار شروع کړو.
افشان پردی زیاتوی چې اوس د رضاکارانو یو ډله جوړ کړي او هغه شزو تنه یوازې ځانګړي بایسکلان ورکوي، بلکې هغه ته د کار او روزګار او هنر زده کول مواقع هم برابروي چې مازوري لري. نوموړی وای حکومت ورسره په دې کار کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، بلکې د ټولنیزو رسنیو لاله خلک مرسته ورسره کوي. نوموړی ذاتوي چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې مازوران ډیر ځپل سوي او د هغوی د بیا بحالی لپاره ډیر کار ته اړتیا ده.
او موږ هغه ته پر خپل ویلچیر سیستم ډیسټریبیوټ کړل، هغه موږ دوم نه هغه کړ چې د سي خلکو چې کالونه کالونه شی د خپل کور نه بهر نه راوتی، نو په هغه ورځ باندې هغه بهر راوتل هغه خپل دنیا په خپل مرزي او کتل.
افشان وای چې په ژوند کې لډیرو کړهونو او ستن سر مخه مخسوي، خو هر ځلې په یو نوي هوټ سره د ژوند چاري پر مخ وړي دي.
موږ په هر ورځ را ماتيږي او په هر تل ورځ باندې دوباره ما به خپل نوې ارادي سره برابر پسې نه دا کار کول دي، ځکه چې یو انسان چې کله ځان ته یو ټارګټ کی دي چې به دا کار کول دي او به زیاته کول دي، نو هغه پر کول د پاره پلارې کې ډېر سره راځي، ډېر سره رکاوټونه به راځي، خو هغه کاونټر ته به کې نه نه هغه په تلاره نه خو کې راځي، دا پر ډېر زیات مهنت وکړ دي.
د کوټي 40 کلن زیا خان هم پلار کې پروتو خندونه ته نه دښنستي. هغه د درو کلونو وچ په ګزار ناروغي اختاسو، خو د وخت په تیریدو سره نو موړی نه یوازې په بلوچستان په هنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې وکړي، بلکې د مدني فعالیت تر چتر لاندې هم له بیلابیل لارو د ولس خدمت ملاتړ لیده. زیا خان د کووید 19 په نوم د نوي کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم په بلوچستان کې کمپین پر مخ یوړ. د نوموړي کار او زیارت په کتو ملګری ملتونو هغه ته جایزه هم ورکړې ده. نو موړی او د ډیر شکاله مخ کې په ګزار داخته کېدو پیښه یادوي.
مسلم باغ کی بس یو شپا ودل اتلالو مچ واپسی راوڑا ما دا سار بیازما پشی لاسون تر لاملا پوری طول پدانو روی بندی اختا و او چو مور ما سار پا چو گو چی زوی مگا سشوری نا دا غنک کی را پورتا کجی نا خو خیر دا چا سر نگلاسی دی بیا دا دا غوش چا بل دا نظر دی چا بل دا بای بیماری دا.
زیا خان زیاتوی بیا چې څو کلونه پر تیر سول او شونځي او بهر ته تک پیل کړ، نو نور ماشمانو به ملنډ ور باندې وهلې او د پیښې به کولې. نوموړی وای دا تو کلونه وو چې د واکر یا پایروان په واسطه به تکاوه، خو د نوموړی په وینا واکر یې نه خوشیده.
شروع از ما کمره ما بند کلا او دا واکر مستر تکشیر دی او کوشش ما کوي چې دا واکر بغیر قدم واخمه، نو زل دیواله سره ولیار شو ما نو دا قدم کوشش مو کوي، نو زه غزار شو ما نو بیا مالیا یو کوشش بلیا بل وکما، نو دا رنگ بیا غزار شو ما بیا ما بل کوشش نو وو استوار ما دا کوشش وکي چې زه غزار شم او پاتو استم وار باندې ما غزون اول قدم چې واخستې زما د پاره غل د غوجي ډیر یادګار و زده، یو خو زما اول قدم بل ما ته دا اسلم ملا شو چې د کوشش بعد انسان ارسه کوي سي، نو بیا ما به ګر ځوان کې بس دغه یو فارموله کشیر چې خپل کوشش و درشي د پاره کوي.
زیا زیاتوی چې ټولنه باید له مازورانو سره مثبت چلند وکړي، ځکه د په وینا مازوره کسانو ته ټولنه د هغه د مازوري احساس ورکوي او په کم تر سر ګورته ګوري. نوموړی وای د ټولنې همدې چلند په کتو مازور کس دا ډول د جوړ خپګان او ذهني فشار په ناروغي هم اختاسي. زیا خان وای پر خپل جسماني ناروغي سربېره د ټولنې او لس خدمت ته ملاتړ لیده.
الله تعالی یو داسې فوصله راکړه چې یا مازوري چې دا غو جسماني نه ده، مازوري چې دا غو دماغي ده، او د دې اولس د خدمت لپاره او ماته یو واجب خون ملاوږي چې زغت په الفاظو کې نسم بیانوله. شاید که دا د اولس خدمت په لار زموای لګا نو زبنن یو جسماني سره به زوس دماغي مې و نه جوړي کې مبتلا سو د پریشانې او د غستنز لوږي زبزه دماغي مې خراب سو و ما.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1340 ماشومان ګزان وهلی ول، خو د روان 2020 کال د اکتوبر تر 23 نیټې پورې په دې هیواد کې 9 ماشومان په دې وایرس اخته سوي چې 23 په بلوچستان، 22 په خیبر پښتونخوا، 22 په سند او 12 په پنجاب کې دي. پولیو وایرس په لومړي ځل په 1994 کال کې د امریکا په ویرمونت ایالت کې څرګند شو چې هغه وخت 18 کسان مړه او 122 عمر مازور کړل. د دې پیر سباندې شپېته کال وروسته په 1955 میلادي کال کې ډاکټر جانس سلک د ناروغي واکسین جوړ کړل، او په 1960 کال کې بیا امریکا د خولې لخوا د ورکول کېدونکو واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړی ول. د پاکوالي لپاره کارکونکو سازمان روټري انټرنیشنل له دې کبله د اکتوبر 24 د پولیو نړیوال ورځ نومولې چې د دې ناروغي لپاره لومړی واکسین جوړونکو ډاکټر جانس سلک په همدې ورځ زیږیدلی و. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټول نړۍ ورک شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.